د امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا وایي په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د رول هر کلی کوي. د سوری حکومتي ځواکونو د بیکوره شوو خلکو پر کمپونو بلری بمونه غورځولي. په بوکینا فاسو کې د ولسمشر پر خلاف مظاهرو په دوران کې د پارلمان په ګډون ډیری دولتي ودانۍ تالاشي وي. او فلسطینیانو په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو هغه وروستی اقدام چې وایي فلسطینیان به له اسرائیلو سره په ګډه په یو ګاډي کې سفر نه کوي د جنګ اعلان بللی دی. درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خپرونه ده. البته یادونه کوم چې په دغې خپرونه کې زموږ له خبرونو وروسته پاتې ټوله خپرونه له مخکې ثبت شوې ده او تاسو ته په ثبتي بڼه خپرېږي. نو که یاورئ لطفا د تلیفون کولو هڅه مه کوئ. دا مهال خبرونه زه جعفر هاند او زما همکار سید سلیمان شاه آشنا در اوروي. وبخی سید سلیمان شاه در اوروی.
د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول هرکلی کړی دی. اژانس نن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د خارجه وزارت د یو لوړ پوړي مامور له قوله ولیکل چې د افغانستان د آبادۍ په اړه په روان هفته کې په بیجنګ کې د خارجه وزیرانو په کچه د نړیوال کانفرانس جوړېدل او چین ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر د خبرې یو ثبوت دی. اژانس د نوموړي امریکایي مامور له قوله چې نومې ذکر شوی وایي باور لرو چې د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان په ارتباط د چین پالیسي په فوق العاده توګه مثبته وه. سبا د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرانس جوړیږي. د آسیان د سازمان د غړو ملکونو علاوه د مرکزي آسیا خارجه وزیران هم پکې برخه لري او چین وایي هیله لري چې په غونډه کې به په افغانستان کې د آبادۍ او امنیت په چارو کې خبرې وشي.
د پاکستان پوځ له تیرو دوو اونیو راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او وایي د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په نښتو کې 9 وسله وال وژلي. د رویټرز خبري اژانس وایي په زرګونو خلک په دغه قبایلي ایجنسۍ کې له خپلو کورونو وتلي او نورو ځایونو ته تښتېدلي. اژانس د پاکستاني چارواکو له خولې وایي چې په دغو نښتو کې 8 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي، خو پاکستاني چارواکو نه دي ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې څومره ملکي وګړي وژل شوي او ژوبل
د بوکینا فاسو جمهور رئیس وروسته له هغې اضطراري حالات اعلان کړ چې په دغه هیواد کې مظاهره کوونکو د پارلمان د ودانۍ په شمول زیاتره دولتي ودانۍ چور او تالا کړې. جمهور رئیس بلاسی کمپور له خپلو هلو ځلو نه هم صرف نظر شوی دی چې جمهوري ریاست د اوسنۍ دورې د غځولو لپاره یې پیل کړی وي. مظاهره چیانو په پایتخت اوګاډو کې د پارلمان د ودانۍ په شمول زیاتره ودانۍ چور او تالا کړي دي. جمهور رئیس کمپور چې په 1908 میلادي کال کې قدرت نیولی او تر اوسه پورې د جمهوري ریاست په څوکۍ ناست دی او غوښتل چې بل کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې خپله دوره د نور څو کلونو لپاره هم وغځوي. له بلې خوا د بوکینو فاسو دولتي تلویزیون خپل عادي نشریات خپرونې بندې کړې دي. د دغه ملک په پایتخت کې د امریکا غږ خبروال خبریال وایي چې سهار وختي د جمهوري ریاست د ودانۍ په شاوخوا کې د مظاهره چیانو او د جمهوري ریاست د ګارډ ترمنځ سختې نښتې وشوې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکی وګړو د اوسېدلو په ځایونو د بلری بمونو غورځول یو وحشي عمل بللی. البته دغه کار د سوری دولتي ځواکونو کړی دی. په سوری کې د بشري حقونو د سر موسسه وایي د سوری د رژیم پوځي هلیکوپټرو د چهارشنبې په ورځ د ایدلی په ولایت کې د کډوالو په کمپ بلری بمونه وغورځول چې لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت فیان دی جین ساکي ویل که څه هم چې سمدستي دغې پیښې د سیاحت په اړه څه نشي ویلی، خو د دغه شان پیښو په اړه مخکې هم رپورټونه ورکړل شوي وو.
له بلې خوا عراقي چارواکي تور لګوي چې د اسلامي دولت جنګیالو د سنیانو د ابو نمیر د قبیلې 200 کسان وروسته له هغې چارماري او اعدام کړل چې د هغو سره د همکارۍ نه ډډه وکړله. او د امریکا د بشري حقوقو یوه نړیواله موسسه وایي چې د اسلامي دولت جنګیالو 600 هغه قیدیان اعدام کړي دي چې په زندان کې ورسره موجود وو.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
له امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري. نړیوال بانک ژمنه کړې چې په لویدیځ افریقا کې به د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیا کارکونکو د روزلو په موخه $1,000,000 لګوي. د نړیوال بانک رئیس جیمی یانګ د پنجشنبې په ورځ ویل د لویدیځ افریقا درې ملکونه ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې چې د ایبولا وبا سخت ځپلې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي. نړیوال بانک وایي تر اوسه یې په دغو ملکونو کې $1,400,000,000 لګولي چې په نتیجه کې د روغتیایي کارکونکو شمیر هم زیات شوی. ملګری ملتونه وایي تر اوسه په پورې په 14,000 ناروغانو کې د دغې ناروغۍ له نښې نښانې وروسته 4,900 ناروغان مړه شوي دي.
د اسرایلو پولیسو یو فلسطیني سړی په دې شک ایستلی او وژلی دی چې وایي کوښښ کاوه یو اسرایلی ووژني. دغه وروستیو پیښو له امله د بیت المقدس په زاړه ښار کې د مسلمانانو او یهودیانو ترمنځ شخړه زیاته شوې ده. په ختیځ بیت المقدس کې چې د مسجد الاقصی پکې پروت دی، مسلمانان یې د خپل مبارک او مقدس مقام په توګه ګڼي او یهودیان هم ورته په تقدس قائل دي. د فلسطین مشر محمود عباس د اسرائیلو د هغه اقدام غندنه کړې ده او د فلسطینیانو په ضد د جنګ اعلان ګڼلی دی چې اسرائیلي مقاماتو په ختیځ بیت المقدس کې د لارو او سړکونو تړلو لپاره نافذ کړی دی.
په همدې حال کې د بشري حقونو ډلو د اسرائیلو د دغې پرېکړې غندنه کړې چې له مخې به یې په لویدیځه غاړه کې فلسطیني مزدوران په هغو سرویس ګاډو کې سفر نشي کولی په کومو کې چې ناقل یهودیان سفر کوي. د اسرائیلو دفاع وزیر وړاندیز کړی کوم فلسطیني کارګران چې په اسرائیلو کې کار کوي باید بیرته له هغو امنیتي پوستو نه ستانه شي چې اسرائیلو ته د ننوتلو پر مهال پرې تیر شوي وي.
د زامبیا د جمهور رئیس مرستیال ګای سکاټ د افریقا د وچې په جنوبي برخه کې په تیرو شلو کلونو کې لومړی سپین پوستی مشر دی چې د یو افریقایي هیواد د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې په موقتي ډول کېناسته. ښاغلی سکاټ د زمبیا د جمهور رئیس مایکل ساتا له مړینې وروسته د چهارشنبې په ورځ د موقتي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. ساتا چې په 2011 میلادي کال کې انتخابات ګټلي وو، د لومړي ځل لپاره یې د څوګوندیز ډیموکراتیک ملټي پارټي ګوند شل کلنه واکمني پای ته ورسوله. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د امریکا خارجه وزارت وایي کومه تبصره چې د اسرائیلو د سر اعظم په عقله د یو نامعلومه امریکایي مامور له قوله د اټلانتیک په مجله کې نقل شوې ده مناسبه نه وه. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون یوه عاجله غونډه وکړله چې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د زرګونو کورونو د جوړولو په موضوع غور وکړي او په دې ارتباط د فلسطینیانو شکایتونه واوري. او د امریکې د هوایي په ایالت کې چې په یو ټاپو کې د سمندر په غاړه پروت دی، د یوه اور غورځوونکي غره نه د ګرمې لاوا سین بهیږي. تر اوسه پورې څو کورونه وران کړي دي او اوس د پاهوما د ښار یوې مرکزي تجارتي ناحیې په لور د حرکت په حال کې دی. امریکایي چارواکي وایي چې زر کسان له خپل کورونو نه وتلي دي او چارواکو ټول خلکو ته خبرتیا ورکړې ده چې ځانونه د لاوا د رسېدو نه مخکې وباسي.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه مو د سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه واورېدل. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ولاړ شو، یادونه کوم چې د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د ډیټا یا معلوماتو په اړه خبرې کوو. په دې اړه هم بحث کوو چې ډیټا څنګه ساتل کیدی شي او بیگ ډیټا څه ته ویل کیږي او همدغه راز انالیتکس ډیټا څنګه کار کوي. د آشناټیک پروګرام د هرې پنجشنبې د ماښام په 9 بجو او 20 دقیقو خپرېږي. نو که غواړئ په دې اړه خبرې ولرئ، موږ سره په خپرونه کې برخه واخلئ او زنګ راووهئ. په کابل کې د ښځو د حقونو سلګونه فعالانې راټولې شوې چې ولسمشر احمد اشرف غنی ته د خوځو د حقوقو په برخه کې د یوې مشورتي کمیټې په جوړولو کار وکړي. ممتاز بهیر له کابل نه په دې اړه یو راپور راستولی دی.
افغان میرمنې هڅه کوي چې د افغانستان ولسمشر ته د خزو یو ځانګړی مشورتي بورډ جوړ کړي چې په همدې موخه د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه د خزو استازي کابل ته راغلي دي. د افغانو خزو د شبکې په کوربتوب جوړې شوې دغې غونډه کې چې د افغانستان شاوخوا څلور سوه میرمنو ورکې ګډون کړی و، د بورډ لپاره یوه کړنلاره جوړه او هغه یې تایید کړه. د افغانستان د خزو د شبکې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤوله روبینا همدرد وایي د کړنلارې له مخې نن د ټاکنې شپږ کسیزه کمیټه جوړه شوه چې دا کمیټه دنده لري سو په راتلونکې یوه اونۍ کې دېرش کسه میرمنې د بورډ د غړو په صفت وټاکي. میرمن همدرد وویل
دا یک هفته باید سی بی آی کسایی که میخواهی که دا بورد باشن باید سی بی آی خدا و کمیته گزینش تمام کنن.
هغه کسان چې غواړي د بورډ غړي شي باید د یوې اونۍ په ترڅ کې خپلې سی وی ګانې ټاکنیزې کمیټې ته واستوي. کمیټه بیا پریکړه کوي چې د دېرش کسیزې کمیټې د غړیتوب لپاره څوک وړتیا لري. له دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی له یو شمیر افغانو میرمنو سره په لیدنه کې د دې بورډ د جوړولو فرمان صادر کړی و. د افغانو ښځو د شبکې مشره حسینه صافی وایي چې د ښځو دا مشورتي بورډ به ولسمشر ته په شپږو برخو کې د ښځو د ستونزو د لرې کولو لپاره مشورې ورکړي. میرمن صافی وویل
بورد به خصوص شش ساحه کاری را بر رئیس صاحب جمهور مشوره میدن.
دا بورد په ځانګړي ډول په شپږو کاری ساحو کې ولسمشر صاحب ته مشوره ورکوي او د پوهنې او روزنې، روغتیا، اقتصاد، سوله او امنیت او عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې به نظارت کوي. افغان ولسمشر ته د میرمنو دا مشورتي بورډ په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د ښځو د چارو د سمون لپاره یو ځانګړی وزارت هم له دیارلسو کلونو راهیسې فعالیت کوي، خو د ښځو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د دغه بورډ جوړول به هغه بنسټونه سره همغږي کړي چې په افغانستان کې د ښځو د ستونزو په لرې کولو کې کار کوي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله سعیده مژګان مصطفوي وایي چې د ښځو دا بورډ د ښځو چارو له وزارت سره موازي اداره نه ده. میرمن مصطفوي وویل
ما ای بورډ تضعیف کننده وزارت نمیدانیم، بلکې تقویت کننده وزارت میدانیم.
موږ نه یوازې دا چې دا بورډ د وزارت ضعیفونکی نه ګڼو، بلکې یو ښه ملاتړی یې ګڼو. موږ تل د دې هڅه کړې ده چې د عدالت غوښتنې یوه اداره رامنځته شي چې د ښځو چارو له وزارت سره په کارونو کې مرسته وکړي. د دې مشورتي بورډ مسوده چې په نننۍ غونډه کې تایید شوه په پنځو برخو او یو ویشتو مادو کې جوړه شوې ده. په مسوده کې راغلي چې دېرش کسیزه بورډ به تر راتلونکو پنځو کلونو پورې کار کوي او له هغې وروسته به د دې بورډ د غړیتوب لپاره له سره ټاکنې کیږي. د مسوده له مخې د بورډ ټول غړي په افتخاري ډول کار کوي او د هیڅ ډول امتیاز درلودونکي نه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ولسمشر اشرف غنی لوري د کندهار لوی زندان ته استول شوی تحقیقاتي ډلوایي چې په دغه زندان کې د بندیانو حالت د اندېښنې وړ دی. عزیز الله پوپل پرې له کندهار نه یو راپور راستولی چې په ګډه به وورو.
د کندهار د سرپوزی زندان د کابل د څرخی پله له محبس څخه وروسته د ټول هیواد په کچه دوهم لوی او مشهور زندان بلل کیږي. په دې زندان کې تر دوه زرو زیات سیاسي او جنایي بندیان موجود دي. په زندان کې د ځای نشتوالی او د هغو سایمنصبانو شتون چې د هیواد پر ملي ژبو حاکم نه دي دوی هغه ستونزې دي چې د سرپوزی په محبس کې څارنوالانو تازه مشخص کړي. د کندهار د اصناف څارنوالي رئیس څارنمل عبدالخالق وایي چې له یوې خوا څخه په یوه شپږ متره کوټه کې تر دیرشو تنو پورې زندانیان ژوند کوي او له بلې خوا څخه ځینې هغه سایمنصبان چې په زندان کې دندې لري له محبوسینو سره د هغوی په ژبه نه پوهیږي.
دوی مسلکي پرسونال نه لري او هغه څوک چې دوی ته راستولی دي که څه یو تعداد افسران سایمنصبان شته هغه په اداري کارو باندې نه پوهیږي، به تجربه خلک دي. حتی مدیر سامات داسې وویل چې بعضې افسران زموږ په هغه ملي رسمي ژبو باندې نه پوهیږي چې د محبوس سره خبرې وکړي ورته وایي په هغه ژبه باندې. خط کتابت نه لري بعضې، نو د دغسې خلکو سره کار کول او د دغسو اشخاصو کار کول په مسلکي شعباتو کې بیا د داسې دفترونه لکه د محبس ته چې هلته تقریبا تر دوه زره اضافه هر وخت محبوسین موجود دي، ترتیب شوي موجود دي. په یو اتاق چې په څلور په شپږ کې په هغه کې دېرش نفر محبوسین اوسېږي. کوچنی ځای دی چې هغه انساني حقوق به نه سپردی. په دغه باره کې موږ خپل وړاندیز لوی څارنوالۍ تقدیم کړی دی.
د څارنوالانو یوه ډله د کندهار په لوی محبس کې له تیرو څو ورځو راهیسې د هغو سلګونو زندانیانو دوسیې له سره ګوري چې ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غنی د نیو فرمان پر اساس له بند څخه آزاد شي. د کندهار د اسناب سرنوالي رئیس په دې باب وایي چې دوی د ټولو څه باندې 2000 محبوسینو دوسیې څیړي او د مستحقو کسانو په خلاصون کې به ژر اقدام وسي. پر څارنوالیو د عامو خلکو باور او د قانون په تطبیق کې یې اغیز هغه غوښتنه ده چې له نوي افغان دولت څخه یې عام افغانان لري. د څارنوالانو امنیت او د امتیازاتو ډیروالی د کندهار د اسناف څارنوالي رئیس د ټولو لپاره د یو باورمند او پیاوړي عدلي او قضایي نظام تر ټولو اساسي حل ګڼي.
موږ تاسو پوهیږئ د ډیر بد قشر جامعې سره مخ یو چې هغه مجرم قشر دی نه، هغه قاتل دی، هغه خطاب کوونکی دی، هغه سارق دی. د داسې خلکو سره موږ مخ یو، زموږ ژوند تر تهدید لاندې دی. د تهدید د ژوند د سلامتۍ د ساتلو دپاره زموږ امنیت ضرور دی. بل تاسو ګورئ د انسان د ژوند دپاره خو مادیات ضرور دی. موږ یو څارنوال مثلا 10000 افغانۍ معاش لري، هغه څارنوال د کندوز دی، د کونړ دی، د ننګرهار دی، د کابل دی، چې هغه د یوې خوا ټکټ کیږي د تیاری په لاره کې هغه نشي تللی، په موټر کې نشي تللی. دا ډېر غټ مشکل دی.
تیره اونۍ ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د حقوق پوهانو او مدني ټولنو له استازو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د هیواد په عدلي او قضایي بنسټونو کې به ژور اصلاحات راولي او داسې یوه لور ته به یې رهبري کړي چې د ټولو افغانانو د باور وړ وګرځي. عزیز الله پوپال، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د دې سات څو مهم خبرونه یو ځل بیا اورئ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول هرکلی کړی دی. د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس جوړیږي چې د آسیان د سازمان د غړو ملکونو او مرکزی آسیا د هیوادونو خارجه وزیران پکې برخه اخلي. چین هیله لري چې دا غونډه به په افغانستان کې د آبادۍ او امنیت په چارو کې ګټوره ثابت شي. د پاکستان پوځ له تیرو دوه هفتونو د خبر ایجنسۍ په قبایلي علاقه کې د پاکستانی طالبانو په ضد عملیات پیل کړي دي او د پوځ یو ویان نن په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ پاکستاني عسکرو سره په نښتو کې 9 کسان وژل شوي دي چې یو شپه کې وسلوال جنګیالي او 8 تنه پاکستاني عسکر شامل دي. نن په بوکینا فاسو کې له سختو احتجاجونو او مظاهرونو وروسته چارواکو اعلان وکړ چې دغه هیواد جمهور رئیس بلاسی کمپور له خپلو هغو هلو ځلو نه صرف نظر شوی دی چې د جمهوري ریاست د اوسنۍ دورې د غزولو لپاره کړی وي. متحده ایالات وایي چې د سوریې د پوځ لخوا د هلیکوپټر په وسیله په ملکي وګړو باندې د بیلري بمون غورځول یو وحشیانه عمل دی. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې حکومتي هلیکوپټرو پرون په اډبل کې د هغو خلکو په کم باندې بیلري بمون وغورځول او 10 کسان یې وژل چې له بدې ورځې نه هلته پناه اخیستې وه. او د امریکا ساحلي محافظینو هغه 3 کیوبایي مهاجر د اتلانتیک په سمندر کې پرون وژغورل چې کښتۍ د ډوبېدو په حال کې وه.
د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. روشان نورزی ما د آشنا ټک د پروګرام کوربه. د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې ډیټا او معلومات څه ته ویل کیږي. په دې باندې به هم بحث وکړو چې بیګ ډیټا څه ته ویل کیږي او ډیټا انالیټیک څنګه کار کوي. او همدارنګه د ډیټا د خوندیتوب په اړه باندې به هم خبرې وکړو. په پروګرام کې میلمه را سره سید مرجان ځاځی صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی. وګورو چې ځاځی صاحب را سره دی. ځاځی صاحب تاسو به آواز اورئ؟ تشکر، سلامت اوسئ. البته باید ووایم چې ځاځی صاحب زموږ همیشنی همکار دی او دوی په افغانستان کې د یوناما سره کار کړی دی، همدارنګه په کاناډا کې د ایچ پی د شرکت سره کار کړی دی چې د معلوماتي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. په اماراتو کې د اټکو د تیلو د شرکت سره د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کار کړی دی او اوس هم خپل تحصیلات ادامه ورکوي. تحصیلات په کمپیوټر ساینس کې کړی دی او اوس خپل ماستري د انفارمیشن سیستم په برخه کې اخلي. ځاځی صاحب، درنو وريدونکو ته باید وایم چې دوی کولی سي چې کچیر پښتنه ولري، کچیر کوم نظر ولري د پروګرام د موضوع اړوند، از موږ د فیسبوک باندې ته ولار سي. اول ته د نن شپې د شانټک د پروګرام د موضوع ته لاندې خپل نظر او خپل پښتنه ولیکي، او د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو. البته باید درنو وريدونکو ته وایم چې کچیر د پروګرام د موضوع اړوند دوی پښتنه لري، نو دوی د موږ ته ټلیفون وکړي، او کچیر په نور مسایل باندې غواړي خبرې وکړي، نو موږ د اونۍ په جریان کې نور پروګرامونه هم لرو. دوی کولی سي چې موږ ته په هغو پروګرامو کې ټلیفون وکړي او په پروګرامو کې برخه واخلي. البته وایم یو ځل غواړم چې د زموږ شمیره هم ورته تکرار کړم چې په افغانستان کې زموږ شمیره د 0 او 90 سل او 100، او همدارنګه په امریکا کې زموږ شمیره د 0 0 1 202 619 11 10. یو ځل بیا غواړم چې وایم چې موږ نن شپه د شنه ټک په پروګرام کې د ډیټا او معلوماتو په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې ډیټا څنګه خوندي ساتل کیدای سي، بیگ ډیټا څه ته ویل کیږي، او ډیټا انالیټیک څنګه کار کوي او څنګه استعمالیږي. په پروګرام کې میلمه را سره سید مرجان ځاځي صاحب دی. ځاځي صاحب، اول براسو د ډیټا نه به پیل کو. موضوع ډیر دی خو مشتاس په کوشش وکړو چې ډیر په ساده شکل باندې او عمومي معلومات ورکو. ډیټا او انفارمیشن د دغه دوه تر مابند زیاتره خلک په اصطلاح تفاوت نسی کولای. ډیټا څه ته ویل کیږي او انفارمیشن څه ته ویل کیږي؟
بلې، او نور ځای صاحب دا رښتیا هم ډېره مهمه پوښتنه پوهېږي چې ډیټا نن سبا په وخت کې زموږ په اړه شرکتونه او مختلف دولتونه ډېرې ټولوي.
بلې،
او بیا دینې مختلف استفادې هم دوی اخلي. کله کله یې موږ په خوښه، کله کله یې موږ په خوښه هغه کارونه نه وي. نو دا مهم ده چې ډیټا او معلومات باید یو بل سره توپیر وکړي. ډیټا هم معلومات دي، خو هغه معلومات دي چې هغه داسې خام وي، هغه تا ته څه فکر نه درکوي. هغه ډېر بنیادي معلومات وي د یو شي باره کې یا د یو انسان باره کې.
بله،
نو د ډیټا او د انفارمیشن همدغه یو بنیادي فرق هم داره چې انفارمیشن معلومات هغه تاسو داسې معلومات دی او شی او دی انسان باندې کې ذکر کوي چې هغه تا فکر بدلوي دی، هغه انسان باندې کې او دی شی باندې کې. اوس که مثال زویر کوم، مثال ایما نوم چې دی، دی ما یو ډیټا ده، یا ایما عمر، یا از چرته کار کوم، دا یو ډیټا ده، دا یو معلومات دی. خو دا معلومات استاس په موضوع کې تاسو فکر نه بدلوي ما باندې کې. او کزه ګرځې یو معلومات ډیر کم چې هغه زویم چې ما نوم دا ده، او زه پلان کې ځکه وسېګم، او زه دا رقم ته یو مفکوره لرم، یا دا رقم ته یو سوچ لرم، نو هغه بیا تاسو په موضوع کې ما باندې کې یو فیصله تر رسوي. بله، دا بنیادی فرق دی ډیټا او دی انفورمیشن.
بله، انځازه صاحب، یعنی تاسو وایئ چې ډیټا چې د هغه ډیر ابتدایي شکل باندې چې کوم په خپل داسې په مشخصه توګه یا په جلا توګه کوم معنی نه ورکوي، یا دومره معنی نه ورکوي، هغه ته مشخص ډیټا وایو. او هغه ډیټا چې کوم وخت پروسس یې، کوم وخت دغه ډیټا نه یو شی پیسلا یو څوک یو نظر را واخلي، یا مثلا یو نظر ورڅخه جوړ سي، هغه ته به موږ تاسو انفارمیشن وایو، یا معلومات چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو. نو موږ تاسو د ډیټا لپاره به ډیټا استعمالو، او د انفارمیشن لپاره به موږ تاسو معلومات استعمالو. دغه رقم دی که څنګه؟
بله، هم داسې ده. په عامو لکه ما چې کومه خبره وکړه، هغه په عام اصطلاح کې هم داسې معنی ورکوي. خو کله هغه ملي دی ډیجیټل ټکنالوژي پروګرام، نو که پاره کمپیوټر طرف نه څوک ماغه به د سیل شو چې ډیټا هغه ته لکه تاسو څنګه ویره یو بنیادی معلومات دي چې هغه پروسس شوی نیوي، هغه تحلیل شوی نیوي، چې کله هغه یو ری پروسس شي بیا هغه نه انفورمیشن جوړ شي. نو دا هم یو دا په کمپیوټر ساينس کې او په معلوماتي ټکنالوژي کې دا رقم ته یو معنا لري. او کوم چې ما مخکې وی هغه یو عام معنی ده، خو دوه صحیح نه.
مثلا کڅوک وای چې ځاځي صاحب 25 کلن دی، یا غساسو سن 25 کاله، نو کچیر څوک وای چې ځاځي صاحب 25 کلن دی او ځوان دی، دا به انفارمیشن یا 25 کلن چې دی هغه به ډیټا یې دا غسبی
یعنی کې دی بله یو خدای چې دا ډیر زړه معلومات دي بله دا یو ډیټا دی کان خو به دا ډیټا کله امدار کوم ته ډیټا چې نور امر واخلي
بله
او هغه به یو بل سره ګډه کې او هغه یو څه مقصد رو بس یو څه معلومات ورنه رو بس هغه شکل بیا یو معلومات شکل اخلي بیا هم دا که یو هغه دریم مرحله ده چې هغه زغورم چې هغه خلکو ته څرګند کم هغه اول ډیټا ده بیا انفورمیشن ده بیا دریم هر کی بیا دغه نالج جوړیږي علم ورنه جوړیږي نو دا ډیټا چې یو چا باره کې یو دی یو شی باره کې کاغه تاریخ وکړتي وي هغه راټول کړي هغه معلومات جوړ کړي بیا هغه معلومات یا په کمپیوټر کې یا په سره په خبره تحلیل ورنه نور هم وکړي هغه یو علم جوړیږي
بله
نو دا یو د چا خبره یو سیکوینس دی د ډیټا او انفورمیشن او د نالج او د علم
بله زموږ یو اوریدونکو په فیسبوک باندې چې ځان رفیع الله خوګیانه نومې دوی هم دا خبره کوي چې دوی وایي چې ډیټا چې د یا غیر منظم شکل باندې ده او انفورمیشن چې دی یا منظم شکل او یا پروسس شوی شکل نیسی تاسو د علم یا د نالج خبره هم وکړه ده نو په دې باندې خو څو کولی شي چې ډیر خبرې وکړي خو موږ تاسو به دغه د کمپیوټر ساينس په حساب باندې چې ډیټا په کوم شکل باندې د اشکال خو به فرق کوي مثلا یو ګراف وي مثلا یو تصویر چې دی یو خام د ډیټا شکل لري او د ډیټا په شکل باندې ساتل کیږي یا مثلا دغه یو حروف چې یا مثلا ارقام چې دغه ټول به ډیټا وي
پله او دا ټول ډیټا بیا مختلف خلک به مختلف معنی ورکړي چې یو یا کوم قسمونه دي وا کوم وړاندې چې زه ورته اشاره وکم هغه بیا ورسته په بیگ ډیټا کې یا په ډیټا انالیټکس کې هم هغه به استعمالیږي هغه فاکچوال ډیټا دی او ترانزکشنل ډیټا فاکچوال ډیټا هغه حقایقي معلوماتي هغه او ترانزکشنل ډیټا اغه معلومات دي چې اغه راکړه ورکړه یا ته معاملې چې تاسو کړی وي اغه څرګندوي اوس مثال په توګه لکه څنګه تاسو یې مثال ورکوي ما عمر ایمانوم دا یو فاکچوال ډیټا شو دا یو حقیقت ده کنه او زه مثال یو زینه بل زیته زم زم مثال کابل نه جوابات زم یا کابل نه ګرځست زم دا یو ترانزکشن ده دا یو کار ده دا یو عمل ده چې زه یې کوم نو دا د واره کوم ته معلومات دي او نو نن سبا په د غټو شرکتونو کې او هم دولتي ادارې چې دي هغه د خلکو په اړه کې د عام وګړو په اړه کې هم فاکچوال ډیټا حقایق راټولوي او هم د راکړې ورکړې یا د معاملو هغه معلومات ټولوي
بله یو بل خبره چې زیاتره وخت موږ تاسو خو دلته د معلوماتي ټکنالوژي په باري خبرې کوو یا د ټکنالوژي په باري خبرې کوو دغه ډیټا څنګه په کمپیوټر کې ساتل کیږي په دې باري کې ګرچې خبرې مو کړې دي خو کچېره داسې لاند وضاحت ورکړي چې مثلا د کمپیوټر لپاره ډیټا څه معنی ورکړي یا کمپیوټر څنګه دا ساتي او څنګه بیا بیرته هغه پروسس کوي او بیا بیرته مثلا موږ تاسو ته شي دا پروسه کې چیرې ډېر په خلاصه توګه زموږ اړوندونکو ته تشریح کړي
ډیټا لکه موږ چې څو هر معلومات یې موږ باندې کې دی یا کوم شی باندې کې دی چې هغه کمپیوټر کې موږ ثبتو ک عام مثال ویل کو نن سبا فیسبوک یې موږ باندې ډېر زیات استعمالوي او سره بلد دي نو فیسبوک کې چې موږ هر یو خبر لیکو هغه معلومات دي هغه موږ باندې کې دي بل چا باندې کې دي یا کوم عکس ورچو یا کوم موږ ویډیو ورچو نو دا معلومات دي او دا چې سب کیږي دا د فیسبوک کوم کمپیوټر چې دي کوم سرور دي هغه په امریکا کې دي یا په هر ځای کې چې دي دا وایي په سرورونو کې دا یا په کمپیوټر کې دا هلته ثبت کیږي خو دلته مهمه خبره دا هم ده چې مثال دا معلومات ولې چې موږ دغه فیسبوک کې ورته و نه هر سړی ګوري نو دا دومره د دې خوندیتوب لکه موږ ته معلوم دي چې دا دومره خوندي معلومات نه دي دا یو عام معلومات دي چې موږ خلکو سره شریکو بیا بعضی معلومات دي چې هغه موږ په یو خاص ډیټابیس کې یا په خاص کوم پروګرام کې هغه موږ هلته ثبت کړی وي چې هغه ته موږ بیا یو پاسورډ هم ورواچو چې هغه هر سړی ونه ګوري نو مختلف پروګرامونه دي، ډیټابیس پروګرامونه دي یا نور سافټویرونه دي چې داغه په وسیله موږ د معلومات ټولو او یو ځکه خوندي کوو، بیا هغه تحلیلو، بیا هغه یو څه نتایج رو باسو چې هغه نتایج بیا موږ ته د موږ په اداره چلولو کې موږ فیصله کولو کې موږ سره کومک کوي.
بله، زموږ اوریدونکو اکرم شاه په نامه باندې، اکرم شاه هوتک، دوی لیکلي دي چې کچيري ډیټا مثلا ډیلیټ سي بیرته پیدا کیدای سي او لکومې بلې لوی آلی څخه یا مثلا ګټه اخیستل کیدای سي چې دغه بیرته ترلاسه سي. یعنی فکر کوي چې کوم شی چې موږ تاسو مثلا په انټرنیټ باندې هم دغه رقم په کمپیوټر باندې هم لیکو، هغه کچيري ډیلیټ سي، پاک سي، بیرته ترلاسه کیدای سي؟
او دا وړي تخنیکی پختنه ده، او امکان لري لکه چې تاسو کمپیوټر نه کله یو شی ورچی یا تاسو نه دلی شي، امکانات زیات دي چې تا هغه یو څو سافټویرونه دی هغه استعمال کی او هغه بیرته پیدا کی. خو دا بیرته پیدا کول دا نه آسان کار ده او نه ارزان کار ده. لکه په د نور هیوادونو کې او کېدای شي په کابل کې هم داسې یو څو شرکتونه وي چې هغه دا کار کوي او دا کار ډېر وخت نیسي، نو ځکه دا کار ارزان نه دی، ډېره پیسه ورکې مصرفېږي چې معلومات هغه کمپیوټر نه بیرته سړی درته راوباسي.
بله، او دغه لپاره ویل کېږي هم چې باید ډیټا مثلا یو کاپي بل ځای وساتل سي یا هغه بکاپ چې ورته وایي انګلیزی کې چې ډیټا باید مثلا مسونه وسی او زیاتره خلک د سافټویر او څخه هم کار اخلي چې کوم شی مثلا دوی لیکلې وي او هغه ساتلې وي، نو د لپاره چې د امکان کم سي چې دا ډیټا د لاس ورکې، نو دی بیا په یو بل ډیوایس باندې او په بل آلې باندې، په هارډویر باندې یا په بل شی باندې هغه کاپی کوي، هلته ساتي چې کچيري چیر د سیو شی مخامخ سی ورسره چې هغه ډیټا پاک سی، نو به دغه څخه کار واخلي. مرجان صاحب، دا سپوک چې یو څه اوریدونکو هم د ټلیفون لاري واخلو، خو د مخکي تر دې زباید اوریدونکو ته وایم چې د نن شپې د شانټیک په پروګرام کې موږ د ډیټا او معلوماتو په اړه باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې ډیټا څنګه خوندي ساتل کیږي، بیگ ډیټا یا ډیر ډیټا څه ته ویل کیږي، او ډیټا انالیټیک څنګه کار کوي. په پروګرام کې میلمه را سره سید مرجان زاده صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپو دی. زاده صاحب راځي چې باس د نه پل کو چې دغه د ډیټا خوندیتوب اوس ډیر لو موضوع ده، تاسو هم ورته اشاره وکړل چې حکومتونه مثلا غواړي چې معلومات ترلاسه کړي یا مثلا دغه سی نور اشخاص په ادارې به چې هغه معلومات راټولوي یا معلومات مثلا غواړي چې لاسرسی ولري، د دغه د خوندي ساتلو لپاره په تخنیکی لحاظ باندې که ډیر ساده مشتوای څه کیږي او پالیسی په ساته باندې باید څه وسی داسې مملکت لپاره لکه د افغانستان چې هلته مثلا موږ تاسو اوس کېدای سي چې برېښنایي تذکیري شروع سي، هلته ډیټا سنټر موجود وسي. ډېر لنډ خو مخکې له دې نه به یو دوه اوریدونکو واخلو، وګورو چې زموږ سره په اول لاین کې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ پوښتنه یې کوم نظر لري. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. خوشحال صاحب، مهرباني. بله، مهرباني وکي. د دوی ټلیفون قطع سو، بیا هم په ټلیفونو کې ځینې وختونه مشکلات وي، نو هیله ده چې زموږ اوریدونکو زموږ معذرت ومني. وګورو چې بل څوک دی زموږ سره. خو تر هغه مخکې مرجان صاحب څنګه دی، ځاځي صاحب چې دغه خپل باس وکړو چې تر کومې اندازې پورې دغه ډیټا چې ده د خوندي ساتل کیدای سي یا ساتل کیږي، یا څوک ډیر علاقه لري چې دغه ډیټا ترلاسه کړي؟ خو بل اوریدونکو هم سته وګورو چې دا څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ پوښتنه یا کوم نظر لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوشحال صاحب، مهرباني وکړئ. خوشحال یو چې بیا تاسو ټلیفون رخصه وای دی.
بالکل قربان ملمت زغور و سلام کوم سه او سلام نه پس دا ډیر سیستم
د دوی ټلیفون قطع سو. وګورو چې په ټلیفون کې بیا زموږ سره څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي
روسان صاحب استاد خدمت په شمول یو ټول اړوند څه سلامونه د علیکم زما محمد په خپل اسلام آباد او استاد سره په لنکم
پټان خیل صاحب مهرباني وکي مننه چې ټلیفون مو کړی دی مهرباني وکي پښتنه لري نظر لري
نظر وختونه لري ما استاد ورته کوي اجازه یې
مهرباني وکي
پښتنه مې دا روسان زوی صاحب د ګران معلومات
بلې نه پوهېږم زموږ ټلیفونو کې څه مشکل شته زه به د اورېدونکو نه معذرت وغواړم په هر صورت ځاځی صاحب د ډیټا د خوندي ساتلو یا د ډیټا امنیت چې ورته ویل کېږي یا ډیټا سکیورټي چې ورته ویل کېږي په دې باره کې کوم زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړي
بلې دا مهمه موضوع ده او خاص کر دا تیرو درې څلورو کالو کې دا یو څه نور هم ګرمه شوې ده دا موضوع خو که په لنډې درته وایي لکه هم د تخنیکي لحاظ نه او هم کاروباري او دولتي لحاظ نه د ډیټا خوندیتوب ټولو اسانه طریقه دا ده چې هغه معلومات چې تاسو نه غواړئ چې بل چا سره شریک کوئ هغه په کمپیوټر کې چې وروانه شوی نه خله مثال که دی فامیلی اکسونه وی که دی کاروبار کم استراتیجیکی معلومات وی که دی دولت دیر نورم مهم استراتیجیکی معلومات وی آغا که پو کمپیوتر کی وروانه چوی خده ویلی یو خدای چی یو چو شوی ندی چی آغا کیگی او آغا مخنی وی من ترو سپوری نده کرده یو هاکینگ ده چی آغا هکران دی یا دسی خالق دی چی آغای تا کمپیوتر تا نوزی تا معلومات پر تاوی و خبر امنی امداغا کارون بیا دی دولت کساتی هم کیگی یو دولت بل دولت معلومات پر تاوی لکه پاسو یو فیسبوک کې پانه کې او چالي کلیم د سې دي چې یو ایران یو کوم هکران راغلی وو دی افغانستان د کانکور امتحان دغه کوم معلومات چې دی دای پټ کړی ونو دا کورونه کې د مخنیوي تر اوسه پورې ټکنالوژي کې د څه سم سر په سلام موږ نه کړه
bale
او بیا یو څو دولتی ادارې دي چې هغه هم د خلکو یا د امنیت لپاره یا د نور خبرو لپاره هغه د خلکو معلومات ټولوي او بیا هغه نه یو څه تحلیل کوي یو څه فیصله کوي نو او د غوی لپاره زموږ په وطن کې د خاص قانون هم نشته چې هغه د خلکو ډیټا د خلکو معلومات د دغه ادارو نه پټکی یا د سی قانون ورته جوړ کی یا د سی لایحه ورته جوړ کی چې بیا کڅو کې تاسو معلومات پټوي د هغه سره هغه سي برخورد شي نو خو به دا وی چې هغه معلومات چې تاسو نه غواړئ چې بل چا سره شریک کوئ عام ژوند کې هغه په کمپیوټر کې هم روانه شوی خو بیا هم بعضی وخت د سراشي چې هغه غواړي چې تاسو کمپیوټر کې هغه معلومات ورواچوي خپل ویب پاڼه کې واچوي یا په یو داسې سافټویر کې ورواچوي نو دا هغه لپاره به خدای وي چې تاسو خپل د کمپیوټر چې ده دا تخنیکي لحاظ نه ښه اپډیټ وي هغه کې سافټویر اپډیټ شي انټیوایرس ورکی وی فایروال ولري همدغه سي نور سافټویرونه دي چې هغه تاسو ډیټا انکریپټ کوي مطلب چې هغه پټوي چې هغه کابل چې تاسو ته ورام شي خو هغه بیا لوستل نه شي دا هغه کمپیوټر به هغه معلومات لوستل نه شي نو مختلفې طریقې دي ټکنالوژي لحاظ نه چې هغه تاسو معلومات څه کولی شي خوندي کولی شي
بله او دا ډېر لو سهم ده کې داسي په پدې کې پراتلونکو کې پروګرامونه هم ولرو په خپل سایبر سکیورټي او عدالته خلک پکې لوړ تحصیلات کوي د غرقم په نور برخو کې هم د سکیورټي دا ډېر مهم ټاپک دی اوس یا ډېر مهم موضوع ده په اوسنۍ عصر کې په هر صورت مرجان صاحب تاسو به کوچی مشتاس په د بیگ ډیټا په باري خبر وکړو یو خو مشتاس وو د ډیټا په باري خبر وکړلې یو داسي یو نوې ساحه یا نوې موضوع ده چې هغه ته دوی بیگ ډیټا یا ډیر ډیټا چې مشتاس ورته وایو هغه د دغه بیا د نورو ډیټا څخه څه فرق کوي او څه ګټه لري څه ګټه ورڅخه حاصل کیږي په تجارت کې د رقم حکومتداري کې په نورو ساحو کې او آیا په دې کې هم تحصیلات کیږي او کڅنګه؟
بلې، او دا په انفورمیشن ټیکنالوژي او معلوماتي ټیکنالوژي کې یو نوی مفهوم ده. بیگ ډیټا یا پر ډیټا، لوی ډیټا یا ډیر ډیټا، دا د ډیټا نه کوم بیل شی نه ده. دا هغه ډیټا ده خو په دې تیرو لاسو کالو کې ډیټا یا معلومات موږ سره ډیر شوي دي، دومره ډیر شوي دي چې ټیکنالوژي پوهان اوس داسې فکر کوي که دا ډیټا د یو اوچا باره کې، یو د یوې ادارې باره کې، یو د شرکت باره کې، که دا ټوله داسې راټوله کړو او کمپیوټر ته ور واچوو، نو د کې یو خاص موږ یو تمایل، یو داسې یو خاص پیټرن ورکې معلومیږي چې هغه موږ ته چې هغه تحلیل وشي، نو دا هغه موږ ته د فیصلې کولو کې موږ سره ډېره ګټه کوي، یو موږ ته ډېر کومک کوي. مثال په توګه که پام وي څوک یو لاس کال مخکې به د انټرنیټ کې چې کومه ډیټا به پراته وه، دا به ډېر په اسانۍ به لرې کېدلی شوه، ډیلیټ کېدلی به شوه، خو نن سبا هغه نه ډیلیټېږي. ولې چې اوس نن سبا شرکتونه په دې پوه شوي او هم دولتي ادارې په دې پوه شوي دي چې دا ډیټا چې د خلکو باره کې موږ څومره ټولوو، هغومره موږ ته ګټه رسېږي. نو بیګ ډیټا همدغه شی دی چې د موږ باره کې، د نورو شرکتونو باره کې، د نورو شیونو په باره کې دا معلومات ورځ په ورځ زیاتېږي. دا چې کله ورځ په ورځ زیاتېدل او مختلفو ځایونو نه دا زیاتېدل، د حجم زیات شو، د زیاتېدلو هغه سرعت اوس بیخي زیات شوی دی، او د دې ډولونه هم ډېر شوي دي. نو دغه شیطان دوی بیگ ډیټا نوم ورکا، او دا بیگ ډیټا موږ ته بیا د تحلیل کولو کې، انالیسس کولو کې موږ سره ډېر کومک کوي. هغه هم د لکه شرکتونو ته، فیسبوک ته، مایکروسافت ته، کمدغه سي اپل ته، ګوګل ته، دوی ټول د خلکو باره کې معلومات ټولوي، او بیا هغه خلک لکه موږ مچ څنګه مخکې تاسو ته ویچ هغه ترانزیکشنل ډیټا، هغه راکړه ورکړه یا د معلومات معاملې کولو هغه معلومات چې دي، دا هغه په بنا دوی د یو انسان باره کې یو څه فیصلې ته رسېږي. مثال په توګه که یو کزه داسې درته وایم چې یو کس دی، عام مثال یې ورکړم چې هغه سهار شپږ بجې اووه بجې د کوره ووځي او خپل اولاد یو مکتب ته رسوي، نو د دې لپاره دی سهار اووه بجې دی تلیفون کوي کوم ټیکسي والا ته، ټیکسي والا راځي دی د دې ماشومان مکتب ته وړي. نو هغه تلیفون کمپنۍ بیا څه کوي چې د ده دغه معاملې معلومات ګوري چې هر دا سړی هر ورځ اووه بجې جګېږي او تلیفون کوي، نو د ده ښه به دا وي چې سهار اووه بجې نه یو پنځه دقیقې مخکې ده ته مثال په میسج کې ده ته کوم اعلان ور واستوي یا کوم بل داسې شی ور واستوي، نو د ده د لوستلو چانس بیا زیات وي.
بله،
نو دا رقم ته معاملې کولو دا کوم ډیټا چې ده دا کمپنۍ او شرکتونو ته هم دولت ته د خلکو په باره کې یو داسې خاص هغه تمایلی ورګوري او یو خاص هغه معلومات ورته نور هم راټولېږي چې هغه هغوی په باره کې د فیصله کوي یا هغه شی په هغوی باندې خرڅوي یا هم داسې کومې بلې فیصلې ته رسېږي.
بله، یعنی تاسو ویل چې ډیټا هغه ډیټا ده خو دا چې کوم وخت ډېر سي نو ډېر مغلق هم سي او څنګ ته دومره ډېر سي چې د یو انسان د وسخه ووزي چې بیا مثلا وپوهېږي چې څنګه کېږي، او دغه لپاره بیا دوی کوشش کوي چې داسې طریقې پیدا کړي چې دغه ډیټا نه دوی په اصطلاح معلومات واخلي او دغه وروسته بیا خپل په تصامیمو کې دغه نه ګټه واخیستل سي. د دې مثال کې یو څو مثالونه مثلا که ورکو، په خپل په دغه تجارت کې ولې د دې خوس کار تقریبا یا استعمال تقریبا په تجارت کې ډیر دی، څنګه دوی څنګه استعمالي په غربي هیوادو کې څنګه استعمالي، او تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې دغه د ساحه ده چې په راتلونکو لوس کلونو کې به یو ډیر لو ساحه چې ډیر خلک به ورته ضرورت وي چې ترڅو چې دغه ډیټا وګوري او د دې ډیټا نه مثلا تعبیر وکړي او دغه څنګه ته په تصامیمو کې هغه مرسته وکړي، څه فکر کوي تاسو د بیگ ډیټا د راتلونکو په باره کې؟
د بیگ ډیټا راتلونکو به استعمال نور هم زیاتېږي، ولې چې ډیټا دوی سره نور هم زیاتېږي، نو څومره چې ډیټا نور زیاتېږي هغومره به دوی نور دقیق فیصلو ته هم رسېږي. په شرکتونو کې لکه دلته په دې غربي نړۍ کې په د دکانونو کې اکثره به کله چې خریداري کوي نو دا د کریډیټ کارت یا د بانک د کارت په وسیله کېږي. نو هر وخت چې دا بانک کارت په هغه ماشین کې داسې یو وار تیریږي نو هغه بانک کارت د هغوی ماشین ته زمونږ باره کې زمونږ نوم زمونږ آدرس زمونږ هغه هر څه معلومات هغوی سره خوندي کېږي او بل مونږ چې کومه سودا کړې ده هغه هم دوی سره ثبت کېږي هلته. نو بیا نو مونږ چې کوم شی اخیسته دی مونږ د خوراک شیان اخیستلی دي که مونږ د موټر پرزې اخیستلی دي که مونږ چې کوم نور شی اخیسته دی نو هغه زمونږ نوم سره وصل کیږي. نو بیا آینده کې دوی کمیسال په د ایمیل په وسیله یا د میسج په وسیله یا همداسې کوم نور اعلان که مونږ کور ته رالیږي نو هغه اعلان به زه هغه شینو په باره کې وی کوم چې زه مثال مونږ غواړو چې وای خلو نو چې مثال هغه شینو په باره کې وی چې هغه مونږ په هیڅ ور کې شاو نه لرو نو شرکتونه هم دغه ګوي چې ایمه دغه مشتری چې د کوم شی غواړي چې واخلي چې زه هغه شی هغه ته وړاندې کوم.
بله بله. اته اوس زه به مثال ورکم چې کچيري دلته په امریکا کې یو څوک غواړي موټر رانسي او آنلاین ولر سی او د موټر د کمپنی ویب سټ ته ولاړ سي او روس چې بیا کوم وخت مثلا خپل فیسبوک خلاصې یا مثلا نور پاڼې خلاصې نو اعلان دغه موټر یعنی داسې چې الته دوی هغه معلومات ساتلی او دغه معلومات په اساس باندې بیا دوی پوهیږي چې په کم کمپیوټر کې مثلا د کم کمپیوټر نه د دوی د کمپنی ویب سټ لیدل سوې دي بیا دغه په اساس باندې دوی مثلا اعلانات خبری وو خاص هغه کمپیوټر ته یو نفر ته چې دغه معلومات لیدلی دغه ډیټا انالیټکس به ډیر د دې سره وصل شي چې څنګه ډیټا ته زیو تحلیل سي او دغه په اساس باندې څنګه چې تاسو ول تصامیم ونیول سي دغه په باره کې د پروسې په باره کې کوم یو لږ مشته معلومات راکې.
بلې ډیټا انالیټکس هغه پروسه ده چې کوم ډیټا راخلي او ام دغه بیگ ډیټا د بیگ ډیټا نه ډیټا راخلی او یو تحلیل کوي تجزیه کوي او یو فیصله ترلاسه کوي. ډیټا انالیټکس بیا لکه د یو تخنیکی اړخ لري ویل چې هغه کې بیا یو څو سافټویرونه دي چې هغه مونږ استعمالو چې هغه مونږ د فیصلو ته ورسوي. دا ډیټا انالیټکس کې دا کوم سافټویرونه چې دی د یو ډیر مغلق الگوریتم لري چې هغه ډیټا مختلفو سرچینو نه راخلي او بیا کې یو تمایل ګوري چې څه خبره ده دا کس چې هر ورځ و بجې کیږي نو زه چک کولای شم چې ډیټا وړاندې کوم. نو هغه ډیټا انالیټکس همدغه پروسه ده چې مونږ د فیصلو ته ورسېږي.
دا ټول او زه به مثلا ورکم چې مثلا که څوک یو ویب سټ لري نو دوی کولی شي چې د ګوګل انالیټکس ښکار واخلي چې هغه دا سافټویر دی چې مثلا په ویب سټ کې هغه ترې وحده پر انسټالېږي او بیا هغه معلومات چې څوک د صفحې کمی برخې ته ځي د ویب پاڼې کمی برخې ته ځي کوم شی ګوري هغه ورته راټولوي او بیا څوک کولی سي دغه په اساس باندې وګوري چې خلک چې د ویب سټ نه لیدنه کوي کوم شی ډیر خوشي کوم شی ډیر نه خوشي او دغه په حساب باندې بیا مثلا خپل نور راتلونکو کم محتویات چې دی هغه عیار کیه برابر کی خو ډیر عادي استعمالیش ګوګل انالیټکس او په دې مورید کې کورسونه هم ست زده صاحب د سپوکو چې په دې موضوعات باندې خوم خبر وکړلې اوس کولیج مشت معلومات راکې چې په خپل په ډیټا ساينس کې هم خلک مثلا ور تحصیلات کوي په دغه باره کې کوم مشت معلومات راکې خو مخکې لدینه ګورو چې په ټلیفون کې زموږ سره څوک دی زموږ دوه اوریدونکو یو چې خوشحال صاحب او بل پټان خیل صاحب دوی دواړه ټلیفونونه کړي وو خو متاسفانه لنونه قطع سول اوس په بیا وګورو چې دا ځل زموږ سره څوک دی په لاندې کې تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې کوم نظر لري.
السلام علیکم ډاکټر صبرو خان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکي.
سلام نوونی کې هلی تاسو او زادي صاحب تاسو ټول اوریدوم کو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
پښتنه خو ما کوم خاص پښتنه نسته خو نظر مې ده چې دا پروګرامونه موږ تاکید کوو هر وخت اورو.
بله.
دې پروګرامونو د آشنا ټیک موږ ډیر معلومات ته الحمدلله واسطه نور به زمیا خو ان شاء الله.
ډیر مننه کشمیر خان صاحب چې
تاسو ته الله تعالی برای در کې چې دغه پروګرامونه نور پښې وړاندې کوي او یو خبره مې د نور محمد پټان خیل صاحب په اړه کې کوله کې اجازه یې
بله د شخصي دغه دی کله چې عمومي پښتن خبره ده
نه نه دې نه د خوښ ګوره دا نن خو د ویل چې له اسلام آباد نه خبرې کوم نو ما ویل چې دا خوم دې یو دې مګې دې برخه یو ملګری ده چې څه ته دې شو چې دا هرې پر خوم ډیر نږدې د اسلام آباد کدای دې شو چې د موږ سره وی ویني یاراش مثلا هرې پر ډیر نږدې ده
بله دا دې ساسو دغه نظر به بله
او پنځم لمبر کیم کی چې د ما پښتنه وکي بس د ما کور پیدا کوي شي
د کشمیر خان صاحب خامه خبر دوی اوریدلې پټان خیل سوام لکه تاسو خوندي زموږ پروګرامونه همیشه اوري ډیر مننه کوم اساسونه پټان خیل صاحب خوشحال صاحب نه چې موږ ته مو ټلیفون کړی وو ډیر اوریدونکو په فیسبوک باندې هم خپل نظریات او خپل پښتنې زموږ سره شریک کړي دي نو مخکې لدی نه چې دغه نظریات واورو ځاځي صاحب راځي چې اول په دغه ډیټا ساينس باندې یا په دغه برخه کې د تحصیلاتو څوک تحصیل کولی سي ساس په نظر باندې باید چی شي وایي او په افغانستان خو به دغه رشته تر اوسه پورې نه وي مګر په نورو هیوادونو کې چې دغه رشته سته دغه لپاره چی شته ضرورت سته
بلې ډیټا ساينس هم په معلوماتي ټکنالوژي کې یو نوې مضمون دی چې هغه کې ډیر تحصیلات ته وسم چانس شته دی او ډیرې وظیفې دي په دې رول کې ډیټا ساینس شو یا بګ ډیټا شو یا ډیټا انالیټکس شو دا هغه موضوعات دي چې په دې کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ نه دی کړی کارونه پرې روان دي او د کې وظیفې هم ډېرې زیاتې دي خاص کر په غربي نړۍ کې او په راتلونکي کې په افغانستان کې هم ډېرې پروژې به داسې کېږي چې هغه کې به موږ ته په ډیټا انالیټکس یا بګ ډیټا دا به هم دولت که هم شرکتونه که به در کاریگی استعمالیگی او بیاده ده پاره به ده دیتا انجینران یا دیتا ارکیتکچ ورته وی یا دیتا ساینستانان ورته یه ده بیاده ده پاره به بیاده دیر ده کارمندلو سبه دیر زیاد شید
بله
یو وبخې مرزا صاحب یو بل خبرې ته زغورم چې څه وکم نظر ورکم هغه دی یو د قانون یو د لاهیه جوړول دی د دولت طرف نه پرې سمون په ډیټا خو ډیر وګړو په ډیټا خوندیتوب نه وګړو خو ډیټا خوندیتوب یو خدای غا شخصي ارخ نه وګړو چې څنګه خپل ډیټا سره په خپل ځکی
بله
وساتي دویم ارخ د شرکتونو طرف نه شرکتونه باید د خلکو ډیټا باید به ځای استعمال نه کی نو کبه زه استعمال کړم بیا د زده لپاره د باید دولت د یو قانون جوړ کړي چې نور ملکونو کې جوړ شوی دی هغه ته ډیټا پروټیکشن اکټ یا د معلوماتو ساتنې لایحه یا قانون چې هغه کې دوی مثال دولت د سی فیصله کوي یا د سی قانون جوړوي چې کله ډیټا یو کوم شرکت یا کوم بل شخص به ځای استعمال کړي نو هغه سره بیا کوم چاري بور سره کیږي او بل ډیټا هغه ډیټا چې کوم کې د کس پیژندل کیږي پرسنل ائیډنټیفایبل ډیټا چې د هغه ساتنې لپاره یو خاص قانون جوړ شي
بله
نو دا دولت طرف نه په دې قانون جوړونه کې باید د کې ډیر کار وشي ترڅو چې دا کار نه وشوي دا کوم دوه نور خبرې چې موږ کړې چې باید ډیټا باید انسان په خپل وساتي یا شرکتونه وساتي او په هغه باندې عمل کول بیا نور هم مشکل دي
بله یعنی تاسو وایئ چې د ډیټا د خوندي ساتلو مسولیت په انفرادي لحاظ باندې او هغه شي چې خلک یې د غوڅنګ ته باید خپل شرکتونه داسې پالیسی ولري یا په اصلاح شرکتونو ته باید داس قانون جوړ شي چې د خلکو د ډیټا نه بې ځای استفاده ونه کی یا بې ځای استعمال نه کی او دولت خپل باید هم داسې قوانین وضع کی چې هغه دغه په اصلاح اطمینانی کی چې د خلکو ډیټا یا معلومات چې دی هغه په انټرنیټ دی که په کمپیوټر دی هغه خوندي وساتل سی او خوندي ځاځي صاحب زموږ دین اوریدونکو پښتنې هم لیکلې دي او خپل نظریات هم لیکلې دي یو څه به وایو چې زیاتره خلک بیا دا انتقادونه کوي چې زموږ نظریات ته ځان ورکړې په ټلیفون کې څه مشکلات هم سته نو دین اوریدونکو په اصلاح پښتنې تر یو حد پورې ځواب سی وي دي ځینو نور نظریات مثلا فرید الله امیری لیکي چې د ډیټا ساتلو لپاره د دوی د ځینو سافټویرونو فیصله نمونه اخیستې دي چې څنګه کېدای شي چې مثلا کچيري ډیټا ډیلیټ سي یا پاک سي هغه څنګه بیرته پیدا سی یا مثلا ڈسک څنګه فارمیٹ سی. دا مسائل ذکر کړی دی په فیسبوک باندې محمد الله ګل اتارود بیا لیکلی دی چې د یو څه شخصي ډیټا په ایمیل کې ساتل څنګه دی یا په ایمیل کې کچیر خلک ډیټا وساتي دا به څنګه ډیر لاند کا جواب ورکړي. د ایمیل آیا د ایمیل ډیټا هم دغه رقم مثلا خوندي ده او که خوندي نه ده؟
د دې سره تاسو کې د خاص جواب نشته مزه چې ولې چې دا ډیره پیچې ده شوې ده وخت سره نور هم ولې چې ایتا ډیټا کوم بل شرکت په کمپیوټر کې پراته ده نو سره باید په خپل فکر وکړي چې هغه شرکت چې کوم په خارج کوم بل کونج کې کوم سرور کې پراته ده ایمو دولت هم ورته قانون نه لري او که امریکا یا دغه نړۍ ورته قانون لري د هغه قانون ماتولو لپاره هم بعضی کارونه شوي دي نو سره باید په خپل فیصله وکړي چې ما ډیټا خوندي ده که خوندي نه ده او فیصله به هم دا وي چې ما ډیټا خوندي نه ده.
بله یعنی مقصد څوک باید دا فکر ونه کړي چې کچيري په ایمیل کې ټول ایمیلونه ساتلې یا ایمیلونه ورسره چې هغه ته به څوک یا اکسس یا لاسرسی ونه سوی چې پیدا کی نو ساس خبره کېدای شي چې هغه ته اکسس ورته پیدا شي. خو ځینې قوانین څه په ځینې ملکو کې او خدای دې وکړي چې زموږ نوی حکومت هم په دې برخه کې ځینې قوانین وضع کړي. په هر صورت زموږ ډیر نور اوریدونکو هم موږ ته په فیسبوک باندې نظریات خپل پوښتنې شې دي خو زه فکر کوم چې موږ تاسو په دومره وخت ونه لرو چې د دوی دغه نظریات یو په یو راوخلو سره شریک کړو. د ټولو مننه کوم او کچیر دوی غواړي چې دغه باسي د مور کې د دې باس په باره کې دوی نظر لري پښتنه لري یا مثلا غواړي چې خلک ور باندې پوسی نو دوی کولی سیز مور د فیسبوک باندې تبلار سی اولته نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام تر لاندې خپل نظر او خپل پښتنه ولي کې ځاځي صاحب راځي چې موږ تاسو پروګرام پایته ورسو او وګورو چې تاسو آیا غواړئ چې کوم شی دغه باسه اضافه کړئ دا وسه او کڅنګه
مهم خبره ته اشاره وشو او امام خان وړاندیز د دولت امداده چې یو د سیو قانون جوړ کړي چې د هغه خلکو د معلومات چي دي هغه د نور دولتونو نه یا د نور شرکتونو نه یا د نور خلکو بي ځای استعمالولونه هغه وساتي. په اولی مرحله کې دا ډیر زیات مهم دی ولې کدا قانون چي نیوي نو هر تړې به کولای شي چې د بلچا اکس فیسبوک نه یا د بلچا نور معلومات د کمپیوټر نه پټ کی او دا هغه لپاره به سزا هم نیوي.
بله ډیره مننه سید مرجان زازی صاحب چې همیش مزمور بلنه منلې ده. دا و سید مرجان زازی صاحب چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخي کارپوه چې ډیټا څنګه خوندي ساتل کېدای شي بیگ ډیټا یا ډیر ډیټا څه ته ویل کیږي او ډیټا انالیټیک څنګه کار کوي د نوریدونکو تر بلې پنځمبي پورې چې بیا به هم ساس په خدمت کې د شنچې په پروګرام کې حاضر شو نوې موضوع به ور باندې باس وکړو. ساس ټول نه د خدای پامانی کوم په تو شی بیگ پز موږ د دریجی به خبرونه پلسي او یو سات وروسته به بیا پښتو همکاران د تازه خبرونو سره ساس په خدمت کې حاضر سي د وسله لپاره د خدای پامانی.